قدر من اوریدن کو ترار سلام ریز ما او زما د همکارانو سلامنا او نیکی هلی و منی نن د چهارشنبه ما شام د 2013 میلادی کال د اپریل میاشت د 13 چې د 1400 می دیر شمسی کال د همان د میاشت نوشتم نیټه سره برابر ده. دا د خپل د نشپې خبرونه ستاسو د خوشی او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خبرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې یو مهم پیښه په کتنه کې په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي نورمحمد غفوري مرکه د جلان دستور په پروګرام کې به د افغانستان د یو مشهور شاعر او لیکوال ښاغلي ناصر تیموري خبرې داغه د شیرونو او مجموع پاره او د پروګرام په لړ کې به د شریف غزل په آواز کې یو ښکلی سندره هم وافي. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپال او د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. د هندوستان چاپ، اکانومیک ټایمز ورځپال، د امریکا د پوځ لیدرستیز پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې ده چې ویلي دي وسلوال طالبان او اقاني شبکه په پاکستان کې مرکزونه لري. ورځپال لیکي جنرال مارک میلی په وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل که اسلام آباد ترورستان ته د خوندي مرکزونو برابرول وي، په افغانستان کې به د افراطي وسلوالو د فعالیت مخنیوی ګران کار وي. پاکستان په واروار ویلي چې تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کړې ده او په دې لاره کې زیاتې قربانۍ ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په تېر اګوست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل که د تروریزم په وړاندې اسلام آباد له واشنګټن سره همکاري ونه کړي نو امریکا به د دې پر وړاندې شدید اقدام وکړي. ورځپاڼې د مطلب په یو برخه کې پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د امنیتي مرستو ځنډولو ته اشاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په تېر جنوري میاشت کې وویل دغه امنیتي مرستې تر هغو چې پاکستان د طالبانو اقاني شبکې او نور افراطي وسلوالو پر ضد کوچلي ګامونه وانخلي وپېژندي. ورځپاڼې زیاتوي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې او روغې جوړې په برخه کې هڅې کوي او د ده په وینا امریکا د دې هڅو ملاتړ کوي. هغه په عین حال کې ویلي دا د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده چې د امریکا پوځیان په افغانستان کې پاتې وي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ په خپل یو تازه ګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې په کابل کې د امبولانس په مرسته موټر بم او د شیګانو یو زیارت ته تجربه ځانمرګې تر ټولو وژونکې حملې بللې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما چارواکو تېره اونۍ ویل چې په افغانستان کې د 3 میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره 2250 تن ته اوچته سوې ده. د یونما په حواله ویل شوي دي چې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په شخړو کې 163 تنه ملکیان وژل شوي دي او 1415 تنه نور ټپیان شوي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې زیاتوي په ټول افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه شمېر د تېرو 2 کلونو د همدې مودې په نسبت زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبان او د داعش سختې حملې زیات شوي دي. د لیکنې په تحلیل کې راغلي سره له دې چې په زرګونو امریکایي پوځیان سختې هڅې پیل کړي دي چې د افغان دفاعي ځواکونو اجرات غشته دي او پراخې کړي، خو بیا هم د راپور په حواله په ځانمرګي بریدونو او د افراطي وسلوالو په نورو پیچلو حملو کې چې له بمونو او وسلو پکې کار اخیستل شوی دي تلفات د 2012 میلادي کال د لومړي 3 میاشتو په نسبت 2 برابره زیات شوي دي. همدارنګه ډیرو پاکستانی ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان په پوله وروستۍ شخړې ته چې د خوست د میدان ولسوالۍ کرم اجنسي ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د پرتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې ده پام اړولې دي، او پر دې سربېره چې ملامتي یې پر افغان لورې اچولې ده د 2 پاکستاني ملیشي ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې هم ورکړې دي. دا شخړې څو ورځې وروسته له هغه پیښیږي چې د پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په نیت د سولې عمل د ګډ پلان پر سر د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. دې سفر کې د دې پلان پر بشپړېدو په ټینګار سربیره د دواړو لورو دغه راز ژمنه کړې وه چې د یو بل په هیواد پر حریم له تیرې به ډډه کوي او د ملامتولو پر ځای به د ستونزو او اختلافونو د حل په هدف د عمل پلان په چوکاټ کې سره همکاري کوي. برتانوي ډلي مل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د نوم لیکنې پر پروسې یو لیکنه خپره کړې ده او لیکي چارواکي هیله من دي چې دغه بهیر کې به چې دوې میاشتې دوام کوي په څه باندې 2000 د نوم لیکنې په مرکزونو کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي خپل نومونه ولیکي. د ورځپاڼې په وینا چارواکي د دې ډاډ هم ورکوي چې دغه انتخابات په چې ډېر ځن ډول شوي دي په اکتوبر کې له درغلیو پاک په شفاف ډول سر شي. ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخابات په وړاندې د یو مهمې ستونزې یادونه هم کړې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هغه څرګندونې راخیستې دي چې ویلي دي امنیت په تېره بیا په لیرو پرتو سیمو کې اساسي ګواښ دی. د دې تر څنګ چې په ډېرو ګڼ میشتو سیمو کې وسلوال طالبان او اسلامي بیس قدرتونه غیر قانونی ملیشی او ځواکمنان به هم دولت ډله یا داعش فعاله دي هڅه به وکړي چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. هغه د دې یادونه هم کړې ده چې له حده زیات کوشش کوي چې دغو انتخاباتو د زیات مشورت لپاره د خلکو زیات باور خپل کړي. د انتخابات د خپلواک کمیسیون مشر د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د کېدونکو انتخاباتو د زیات مشورت خبره په داسې حال کې کوي چې دې مسلې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو تر اوسه خپل سوری غوړولی دي. د کابل چاپ ورځپاڼې په بیلابیلو موضوعګانو لیکنې خپرې کړې دي. د منګار ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ټاکنو په شفافیت د خلکو بې باوري او د ولسمشر محمد اشرف غني د غیر ډیموکراتیک سیاست سره آشنایي د دې لامل شوی دی چې خلک انتخابات ته په جدي سترګه ونه ګوري. ورځپاڼې وړاندې لیکي چې د رایې ورکولو نیم مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې په دغو مرکزونو کې انتخابات تر سر کېدل ستونزمن دي. سر مقالیکون کې پرسنه کړې ده چې آیا په داسې شرط کې دولت غواړي او یا هم کولای سي چې انتخابات ترسره کړي. په سر مقالې لیکوال لیکي حکومت ځکه د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي چې په تیرو انتخابات کې خلکو په دغه پروسه خپل باور له لاسه ورکړ او اوس داسې هڅې کېږي چې دغه باور بیرته راژوندی شي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د حکومت او خبر اعلان ترمنځ تقابل دیکتاتوري په ګټ دي. ورځپاڼې وړاندې کاږي چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د اطلاع رسونی لړۍ له رکود سره مخ شوي دي او د خبر اعلانو پر وړاندې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. سر مقاله کوونکي ادعا کوي چې تیرو 3 کلونو تجربې او شوی دا ښیي چې حکومت له بېلابېلو لارو غواړي د ازادو رسنیو د فعالیت مخه ډوبه کړي او چارواکي د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د سر مقالې په پای کې دا هم راغلي چې دا ډول وضعیت دوام د افغانستان په ګټه نه دی. که د رسنیو مخه ډوبه کیږي او دا غږ چوپ کیږي په حکومتي ادارو کې به فساد لا نور هم زیات شي. ملي آرمان ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چاره د خلکو ستونې ته رارسېدلې. په سر مقاله کې همدا راز راغلي چې د نامنی تر څنګ په ټول هیواد کې فقر او بیکاري خلک پوزې ته رسولي دي. د سر مقالې کوونکي په باور بیکاري خپله فقر ته لاره هواروي او همدا راز په ټولنه کې جرم جنایت او ګډوډي لامل ګرځي. سر مقاله کوونکي وړاندې لیکي هر کال دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو څخه زرګونه کسان فارغیږي خو په ډېر کم شمېر یې مناسب کار ری فرصتونه مومي. په مقاله کې همدا راز راغلي چې دایري اصلاحاتو پروسه هم ناکامه ده. په فساد ککړ او وخت نیونکي دي باید داسې زمینه برابره شي چې بې وزله او بېکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په مقاله کې همدا راز راغلي چې د اداري اصلاحاتو پروسه هم ناکامه ده. په فساد ککړه او وخت نیونکې ده. باید داسې زمینه برابره شي چې بې وزله او بېکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان په اړه دغه ټول مسایل په دغه مرکه کې څېړلي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدر من اوریدم کو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو یو کارپوه شاغلی نور محمد غفوري امداوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شوه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وکړم. جناب غفوري صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلی او منی ډیر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره منلې ده.
مننه پښتنه زه هم خپل سلامونه لومړی تاسو او بیا تاسو دی رادیو کارکون که آینده را طول آوریدون که تورانده کهوم از دمو تخدمت کهیم
دیر زیاد تمنان مهربانی موده جناب غفوری صاحب په داسې حال کې چې د پاکستان لومړی وزیر څو وخت مخکې افغانستان ته سفر درلودی او ژمنه یې کړې وه چې د افغانستان سره به خپلې اړیکې د خبرو د لارې اوروي اما دا د پاکستان پوځیانو د خوست په ولایت کې د ځازوی په یو پوسته حمله کړې وه چې په جنګ دواړو خواوو ته زیانونه هم اووښتي دي تاسو د پاکستان دا ډول عمل چې د یوې خوا غواړي خبرې وکړي او د بلې خوا بیا په ځازوی کې حملې کوي د بلې خوا پر کونړ باندې راکټونه پیروي څه ډول څېړي
زه فکر کوم چې د هر هېواد دولت په یوې جمله کې د پاکستان دولت هم د خپلو ملي ګټو د ساتلو دپاره زیار باسي او دا د هر هېواد ملي ګټې په بینالمللي اډانه کې هم په نظر کې نیول کېږي یعنې پاکستان د یوې خوا نه د افغانستان سره د سولې د خبرو د لارې په افغانستان کې د سولې سره د حکومت لپاره یو خپل داخلي شرایط لري او بل دا هم چې دوی په بینالمللي ساحه د نورو هېوادو سره اړیکې لري او د پاکستان دپاره په اوسنیو شرایطو کې د ما په نظر یا د ما د خیاله دا ورته مشکله ده چې دوی د په افغانستان کې د سولې دپاره غوڅو اقداماتو ته لاس واچوي په همدې خاطر دي چې دوی که دلته د سولې خبرې پرمخ بیایي او هغلته هم د خپلو اهدافو د پرمخ وړلو دپاره د خپلو ملي ګټو د ساتلو دپاره دوی هغه خپل سیاست کوم چې د نورو وسایلو څخه هم د خپلو ملي ګټو د ساتلو دپاره کار اخلي هغه په کار اچوي په دې خاطر په اوس وخت کې تر څو چې د افغانستان په افغانستان کې همدغه جاري سیاست وجود ولري زه فکر نه کوم چې په پاکستان دې په داسې لنډه موده کې د سولې د لارې نه په افغانستان کې د سولې سره کومکونه وکړي
پس نو ستاسو د نظره دولت باید څه ډول یو سیاست ولري چې دوی د پاکستان سره سوله وکړي په داسې حال کې چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو باندې چې د افغانستان سره د هر دولت سره کړي دي وفاداري نه ده ښوله
زه داسې فکر کوم چې د افغانستان دولت د یوې خوا نه په نړیوالو اړیکو کې ښکېل دی او هغه چې مستقل سیاست لکه څنګه یې چې افغانان غواړي په غیر رقم په مخ نشي وولی او د بلې خوا نه په داخل د مملکت کې او د دولت په داخل کې هم داسې قوتونه شته چې هغه د دولت د کومو قواوو سره یا د کومو ارکونو سره چې دوی واقعا د سولې طرفدار دي د هغو سره جوړ نه دي نو په دغې حالت کې د پاکستان د سولې تمه زه پر ځای نه بولم چې دوی د دوی سره د سولې د لارې نه په افغانستان کې د سولې د راوستلو دپاره زیار وباسي یا همکاري در سره وکړي
همدارنګه پاکستان څو ځلې هغه طالبان چې دی سولی تاجر سوی دی پا پاکستان که یا غالی سولو که دی حمله بندی کری یا بندیان کری دی یا دی نوالی چی آقا طالبان چی دا افغان حکومت سر سولو که دو غیم منیت کبی پا دا غال استاسو نظر سنگ دی
لکن مخیمی چویل پاکستان هم پا نریوال آلیکو کشتیل دی او غید مخارجی وادون سر هم مایان ارتباطات لدی او دا معلوم ده چی پا غید که هم نور خارجی بل قوتون لاسوائی نکوی او په اوس وخت کې طالبان په داسې یو حرکت اوښتي چې هر څوک غواړي یا هر خارجي قوت غواړي چې د دوی د موجودیت نه د ځان په ګټه کار واخلي نو په دې خاطر زه فکر نه کوم چې پاکستان دې داسې په اسانه د طالبانو د لاس واخلي او هغه طالبان چې پخپله په پاکستان کې او یا په افغانستان کې د پاکستان د سیاست ضد اقدام کوي له همدې قبله دوی دوغو سره توافق نه لري او هغوی یا ضعیفوي او یا یې له منځه وړي نو په دې خاطر د پاکستان سیاست به همدغسې دی او تر ډېره وخته به دوی د هغو طالبانو پر ضد چې د پاکستان د سیاست سره مخالفت لري دوی به اقدام کوي د هغو د تضعیف دپاره او تر هغه وخته پورې تر څو چې په افغانستان کې د سولې دپاره په بینالمللي سطحه د لویو قوتو یا د زبرځواکونو دپاره یو توافق رامنځته شي
تاسو د سولې نه یادونه وکړه، د سولې شورا په افغانستان کې هم دا هلی ځلی کوي چې طالبان راولي خبرو ته حاضر سي. همدارنګه ولسمشر اشرف غني هم دې ته اعلان کړی و، بعضې مسایل ورته پیشنهاد کړي و. طالبان تر اوسه که څه هم مستقیم جواب نه دی ویلي، تاسو د سولې د شورا دغه هلی ځلی څنګه څېړئ چې آیا طالبان به حاضر سي چې د دولت سره خبرې وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې د شورا یو فورمالیته موقف لري او دغه د همغې وخت د دولت لخوا د سولې لپاره د یو تبلیغاتي کمپاین لپاره جوړه شوې. او په افغانستان کې سوله دوه بعده لري، یو یې بین المللي بعد دی او بل یې داخلي. په افغانستان کې د سولې بین المللي بعد زما د نظره قوي دی، تر څو چې په بین المللي سطحه کې او هغه هم د امریکا، انګلستان او د نورو غربي هیوادونو په شمول، د روسیې او چین او هند په شمول، تر څو چې دوی لپاره یو چوکاټ راجوړ نه شي د سولې په ارتباط توافقات پوري شي، تر هغې وخته په افغانستان کې د سولې راوستل د بین المللي نظره د بین المللي بعد نه دغه مشکله. سوله بل داخلي بعد هم لري چې هغه پخپله په داخل د افغانستان کې د قوتونو تعادل دی، او په دې ځای کې هم د سولې شورا زما په نظر دا توان نه لري چې دا د سوله په افغانستان کې تعمین کړي او یا د حتی طالبان د مذاکرې میز ته کښینوي. د سولې په شورا کې سره لیدو چې ډېر ښه ښه کسان هم ورته کښې شته او په هغو کښې مضویت لري، مګر عمدتاً هغو کسانو په کښې د رهبرۍ نقش درلودلی او لري یې چې د هغو سره د طالبانو دښمني لا د مخه واضح ده، او هغوی د دوی طالبان دی د سولې د شورا د خوانه د میز په سر د سولې مذاکراتو ته کښې نه وي. تاسو په دې پوهېږئ چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو دپاره معمول داسې ده چې یو درېانګړی قوت د دوه متخاصمو قوتونو تر مابین جرګې یا مرکې پر مخ بیایي، خو په افغانستان کې د سولې د شورا د لارې نه دغه پرنسیپ عملي کېدای نه شي، او د سولې شورا چې دا اوس ترې جوړه شوې د دو رهبري او د همد پخوانه چې را جوړه شوې د دوو رهبري پخپله یو اړخ دی، او داسې د دولت نه معاش اخلي، د دولت د خوانه یې تشکیلات ورته جوړېږي او د دولت نه حمایت کوي، دا د دولت په نمایندګۍ خبرې کوي. دا په سلسله حقیقت کښې د دولت نماینده شورا ده، نه د سولې د طرفه شورا. په دې خاطر دغه مشکلات ورسره شته، او د دې دومره کالو په اوږدو کښې چې میلیونونه ډالر مصرف کړل، دوی لا تر اوسه پورې د طالبانو مشخص ادرس ونه موند، او حتی یو ځل یې هم په مستقیم ډول د طالبانو سره د مذاکرې په میز د کښېناستلو امکانات ونه موندل. په دې خاطر د سولې شورا چې په افغانستان کښې فعالیت کوي زما د نظره د سولې په راوستلو کښې ناکامه ده او ناکامه به پاتې وي.
داسې ویل کېږي چې طالبان په خپل منځو کې خبرې سره کوي چې د دولت پیشنهاد ته چې دوی ته کړی دي، د امریکایانو کوم پیشنهاد چې ورته سوی دي پر دغه باندې غور کوي، او د کندهار د امنیه قومندان هم اعلان وکړي چې یو شمېر طالبان کندهار ته په دغه ورځو کښې مشران یې راځي. تاسو په دغه اړه څنګه نظر لري چې آیا دوی به طالبان حاضر شي دولت سره خبرې وکړي؟
داسې طالبان به حاضر شي له دولت سره خبرې وکړي په دې باندې زه یقین نه لرم، یعنی پرې متعقم نه یم، مګر دا ردولی هم نه شم. خو زه په دې پوهېږم چې سره د دو چې طالبان مستقل نه دي، هغه کامل استقلالیت نه لري، نظر په هغو شرایطو چې دوی په کښې مبارزه کوي، نظر په هغو تفکر چې دوی لري، ولې بیا هم هغوی افغانان دي، او دغه حالت چې په افغانستان کښې د مختلفو احصایو په ارتباط چې د هره ورځ د 500 تر 200 نفر په افغانستان کښې وژل کېږي، دا به دوی هم په نظر کښې نیولي وي او نیسي یې، او زه فکر کوم چې دوی به د سولې دپاره د طالبانو تر منځ به هم داسې قوت وي چې هغه د سولې طرفدار وي او د سولې طرفدار دی. همدا اوس چې په د هېواد په مختلفو نقطو خصوصا په هلمند کښې چې د سولې دپاره خېمه وایل شوي، هغلته پرلک جوړ شوی، په همغې ځای کښې هم طالبان په دوی باندې غرض نه کوي. البته هغه به خپل شرطونه لري، مګر دغو شرطو سره دوی ورباندې غرض نه کوي، او د طالبانو کښې داسې امکان شته چې دوی سولې ته حاضر شي. داسې دوی به کوم شرایط ومني زه د طالبانو د داخل نه خبر نه لرم.
تاسو په یلمن کې د رسول خوځښت اشاره وکړه، دغه څه خوځښتونه په افغانستان کې به څه ډول تاثیر ولري او څه ډول پایلې به ولري د دې دغه د سولې او په افغانستان کې د یو تفاهم د راول لپاره؟
زه داسې فکر کوم چې دا یو ډېر معقول حرکت دی، د ما د تایید د ول دی، او دغه رقم حرکتونه په افغانستان کې سوله د یوې اجتماعي پروسې په حیث مطرح کوي، او زه دا یو ډېر مثبت ګام بولم. او اوس د هېواد په نورو برخو کې د هغو جملو نه په کابل کې هم د دغسې یوه حرکت د را جوړولو دپاره جدي فعالیت روان دی، او دا د دې امکان شته چې د دونه یو دریم قوت راووندي که دلک تر مخکې ولاړ شي، او هغه د دولت او طالبانو تر مابین د یوې منځګړي په وخت په حیث نقش ولوبوي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. دا قابل د تایید او یو ښه مثبت حرکت دی.
په عین حال کې دولت اعلان وکړي چې د محلي شوراګانو او پارلمان لپاره انتخابات نوملیکنه شروع شوی ده، نیټه یې ټاکلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې خوا بدامنۍ دي، د بلې خوا فساد، او دا مسایل لکه تاسې اشاره ورته په وجود لري، دغه انتخابات به څه ډول از نظره آیا شفاف به وي، او هغه غوښتنه چې دولت لري او یا خلک لري هغه به ترسره شي د انتخاباتو په اړه؟
اول خدا ده چه آزاد دیموکراتیک سراسری و عادلانه انتخابات، شفاف انتخابات در غرد دیموکراتیک و رژیمون و یو حتمی جز دی او ده قابل ده تایید. ولی متاسفانه تا افغانستان که دی دیموکراتی دی جولول ترناملان دی دی سیاسی ملی پروسو رهبری دی خود چه پلاس که ورغلی که اغا نپا دیموکراتی تویدی نه دیموکراتی لدری او نپا دیموکراتی عقیده لری. په دې خاطر په افغانستان کې ډېر شیونه چې د ډیموکراسۍ تر نامه لاندې اجرا کېږي هغه د ډیموکراسۍ ضد ماهیت او کرکټر لري. یو د هغوی جملې نه همدا اوس انتخابات هم دي، سره د دې نه چې انتخابات یو مثبت عمل دی، مګر هغه انتخابات چې هغه آزاد وي، هغه ډیموکراتیک وي، هغه سراسري وي، هغه عادلانه او شفاف وي، او په هغو کې هر څوک مساویانه حق ولري او امکان د ګډون ولري. نو په دې خاطر په دغه اوسنیو حالاتو کې کله چې موږ یې وینو او دلته جنګ روان دی، او د مختلفو احصایو د مخې نه د 500 نه تر 1000 فیصده خاوره د مخالفینو تر تاثیر لاندې ده، یعنی او دلته مافیایي کړۍ په انتخابات هم خپل تاثیر لاندې راولي، د تفکیرو توضیح د مشکلاتو سره مخامخ ده، دا هیڅ امکان نه لري، د دوو امکان وجود نه لري چې په افغانستان کې آزاد او دیموکراتیک او شفاف انتخابات راشي. په راتلونکي انتخاباتو کې بیا هم همغه مافیایي تړۍ د خود چښتنان د پیسو چښتنان هغه به بېرته په یو شکل د اشکالو د پیسو په مصرف د زور د لارې نه بېرته په پارلمان کې ځای ونیسي. د دو احتمال ډېر قوي دی.
تاسو د دا انتخاباتو په اړه باندې ویل څنګه کېدای شي چې داسې یو شفاف انتخابات لکه خلک چې غواړي ترسره شي؟
شفافو انتخاباتو لپاره خو مقدماتي یوه کار ته ډېر ضرورت دی. د شفافو انتخاباتو لپاره اول په افغانستان کې یوه قانونمند دولت و حکومت تا ضرورت دی چه اگر ده فعلا ده پاره وجود نلری. ده شفاف و انتخابات ده پاره دی کمیسیم تا و همداشان ده شکایات و کمیسیم تا ضرورت دی چه اگر پا افغانستان که وجود نلری. ده انتخاب کمیسیونون از کنچ را منسته شوی ده اگر ده چو قوه یا حد اقل ده دو قوه چه ده خانه پا توافق را منسته شوی او بی هر وقت طبعی فضل از اخبال برخی ورطا که لسولی پا که دیم و ارزای کرده. د شفاف انتخاباتو لپاره یوه تجربه ضروره. هغو هغه څوک چې دوی د انتخاباتو په کمیسیون کې غړیتوب لري او انتخابات کوي هغه باید د ډیموکراتیکو انتخاباتو تجربه ولري، برعلاوه د کتابي پوهې نه باید تجربه ولري چې دغه پوهه وجود نه لري. د شفافو او ډیموکراتیکو انتخاباتو لپاره د رایو ورکوونکو د تعداد معلومول او د معتبر سند د ورکولو ضرورت دی چې دغه متاسفانه په افغانستان کې وجود نه لري. تروس پر افغانستان که به شفاف و انتخابات دپاره شرایط ندی مساید او پراکیم که انتخابات که با هم موگه به جهلکاری او دی زورور و او دی وصلوال و پسان و دی نفوز شایدان
صورت مخ که یو شمیر سیاسی گندونو اعلان وکری که ولسمشر او د انتخابات کمیسون د دی غشتنی چی لری دی انتخابات پا آره و نمانی دوی به انتخابات سره بخی بایکات وکری تاسو ده موضوع څنګه چیلی په سیاسی لحاظه چی ده گندونو نقش په ده انتخاباتو که باید چه دول ری
اول خدا ده چی انتخابات په مجموع که قابل ده تاییدی ولو که یوست نینگل چه آهنگ ولری موزا تطر او سطور بلالار بغیر لی انتخاباتو نلری ولی ده انتخاباتو ده کمیسیون او ده حکومت زهر پا دی مورید لورای خکاره دی زب خپلا دی در مسئلیت پلاوهیم که اصلا دموکراسی پا یو حیوات که بدون دی قوی گندونو نا بنیادی کدهی نیشی دی خلکت مابین رواز نیشی مندلی نو پا دی خاطر زمان نظر داده که پا راتون که انتخاباتو که او یا حکمت باید پا دی فکر رو کریم که دوی هگو ریشتین و گندونو تا دی پا انتخاباتو که سهم ور کریم او د انتخاباتي چوکي یو مقدار د ګوندونو د پاره راجي داخلي راجلای کی مخصوص نيسي د دې مسالې طرفدار یم ولی ګوند تر ګونده پورې فرق دی دلته بعضي هغه کسان یا هغه ګروپونه هغه ډلې چې دوی د یو قوم نه جوړې شوي هغه ډلې چې دوی د مذهب پر اساس را جوړې شوي هغه ډلې چې دوی د دین د نامه نه سوء استفاده کوي حقوی هم دلت دانونه دی گندونو پا منامه مطرح کری او متاسفانه چه دی عدلی تو وزارت که دی گند پا نامه راجستر شوی هم دی نو دیده دی پاره چه واقعی گندونه دی گند پا نامه لان دی زورواکان و دی دلونه دی مذهبی دلونه دی قومی دلونه ترکیب شی لازمه داده چه هغه شعبه که به ریاست جمهوری ازانه که به چوکات که به گندون به کنترول او به گندون سره به کار دنده په غاله لري اول در خپل دنده اجرا کری او اغلط به دو گندون په اړه یو بررسی وکری چې کوم گند واقعا فروغ و نارمونو که به مخ په اساسی قانون که او به گندون په قانون که شوی دو پر نجار ولال دغه مسله ورته چې مهمه ده او په غیر دوغونه دا به ډېره ښه خبره وي چې د انتخاباتو په جریان کې ګوندونو ته معینې چوکۍ مشخصې شي او د ورته پکې سهم ورکړل شي
همدارنګه یو شمېر زورمندانو لکه تاسو چې مخکې هم اشاره ورته وکړله او پخواني چارواکو چې په دا حکومت کښې وظیفه درلودله یا دنده درلودله دی بیا سره راټول سوي دي او بعضي شوراګانې جوړې کړي دي دی غواړي چې انتخاباتو کې فعال سم وخت کې یا همدارنګه په راتلونکي دولت کې تاسو د دې دغه ډول هلې ځلې څنګه څېړئ؟
اول خو دا ده چې
په
افغانستان کې هر اوسېدونکی وګړی د دې حق لري چې سیاسی اجتماعی و اقتصادی آزادانه فعالیت وکړي اما په اوسنیو حالاتو کې تاسو پوهیږئ چې بعضی د خارج سره تړلي زورمندان د خارج له خوا نه سپورت کیږي او تنبیلیږي دوی نه تنها چې د خپلو داخلي شخصي ګټو لپاره بلکې د هغو خارجي سپورتګر یا د دوی د حمایتګر د فرمایشونو سره هم یو ځای کار کوي نو دغه کسان دغه اوسني حرکتونه چې را شروع شوي دا یې هم ټولخونه خو دغسې حرکتونه هم په دې ځای کې شته چې دوی د انتخاباتو د شفافیت دپاره د حکومت د قانونمندۍ دپاره او د حکومت د ظرفیت د لوړولو دپاره نه بلکې د خپلو شخصي ګټو د ساتلو د خاطره او هغه سهم چې دوی ته پخوا ورکول کېدو د هغوی د بېرته د لاس راوستلو دپاره دوی کار کوي په دې کې هېڅ شک نشته
همدارنګه په افغانستان کښې یو بله موضوع چې خلکو ته زیات اندیشنی ورد آغا دا مواد مخدر یا دا یورین و تریاک و دا دی آرورز زیادتوال دیجی دا سخ مخالفینم زیادت گتا اخلی تاسو دا داغ زیادتوالی هم دارن گرد دو تجارت هم دارن گرد داغ مافی کری و گردون پا داغ کشی چنگ چیری چی دا ولی هر ورز زیادتیجی
داده سی فکر کنم که به مخدره مواد و اگر کرلی تولیدی ترانسپورت و پاچاکی ده به مافیا و حتی به نریوال مافیا دیگر تو سر تلالای ده دوی به بازار نرخ تگوری پا بازار که به تقاضا اندازه تگوری او پا همو اندازه دوی یا تولید زیادوی او یا کموی پا داخل در افغانستان که دست یو قوت که به مخدره موادو به کخ دی کموالی یا دی تولید دی کموالی دی پاره و معین پالیسی و لری او اغا عملی کش وجود نلری اگر که با افغانستان که به هر وزارت که به مخدره موادو سر دی مبارزه ارگانو نشته او دی دوگو پتر بیا دی مشخص دی مخدره موادو سر دی مبارزه در پاره یولوی وزارت وجود داری مگر دوی نشی که ولی که در مخدره مواد و در تولید در مخنیوی پلاره که یو اقدام وکلی او دازو که چیلی دو گوسر لوی مافیا ترلی در خپلا هر وزارت که در اصلی دنده در مخدره مواد سر در مبارزی دنده اگر خپلا دانی تنها یو پالیسی ساز ارگان بودی و اجرایی قوت نلری دیر سر پراگنده بی و هر وزارت یا پا دیر وزارتونو که دید پارا تانشته مگر یو مرکزی ارگان که اگه هم پالیسی جوره کلی اگه هم عملی کشی در قصد وجود نلری پده خاطر دولت پده دی کارو که ناکام دی یعنی دی مواد مخدرات مخیوی که ناکام دی او طبعاً که مافیا او اغا خارجی و داخلی گردون کهون کی چه دیدونه گرد اولی دیدونه دیر پیسی لاستر اولی او غیب با دی مواد مخدرانه پا آسانه او اخبر خواه خلاص وانه
هم دارنگه دی مواد مخدر سر ترل یا بل موضوع دی فساد ده چی وست خلق دیر زیاد ورسقه شکایت کوی او موجود دی تاسو دغه علت څه بولی په داسې حال کې چې دولت څو ځلې دا اعلان کړی دی چې موږ به د فساد پر ضد مبارزه وکړو بعضې ادارې هم ایستلی دي اما دې تر اوسه کوم تاثیر نه دی کړی هغه د خرابېدو خواته روان دي دغه علت تاسو څه په څه کې بولی
په افغانستان کې فساد په د تېرو 15-16 کالونو کې دا یوه نرماله پدیده ده په هر ارګان کې او که ژوندانه په هر عرض که موجود دی دا که اقتصادی فساد دی دا که سیاسی فساد دی دا که اداری فساد دی دا که اجتماعی فساد و اخلاقی فساد دی دا دی طولانه که هزه حد درسته دلی که ما دا دی خپل جون پویدو که پتگه اندازه نولی دلی ولی تا یو عادی مثلا هم دی لرشوت دولتی ارگانو نمی اجرا کهید او دا سنی رئیس جمهور دی فساد وزید اقدام تملا تللی او دیدو تشها دیده سر دغا اراده موجوده ده یعنی که و سیاسی اراده دی فساد سر دی مبارزی لفاق موجوده ده ده یو خیلی اقدام ده ده قابل دی تایی ده خویو وازی پا فکر که دی مفکوری برلودل دی غیر دی عینی واقعیتون لپا نظم که نیول و پرتا او دی حقور دی عملی کول و دی پارا دی وسایل و امکانات و دی موجودیت پرتا اگه دیره بگتاوره نگی هم داوست چه به فساد پرانده دی مبارزه غرق جگده ولی همه اگه مستیدین چه دی رئیس جمهور تردی پا زبانه که پا حکومت که نفوذ درلود پا اقتصاد که نفوذ درلود همه اگه کسان دوستن پا حکومت و اقتصاد که نفوذ لری او همه اگه کسان من دی فساد سره دی مبارزه لپاره گمارل کیهی زده سی فکر شوم که اولین شرط دی فساد سر دی مبارزه داده که دولت باید صادق کدرونه او حق کدرونه که دوی دی جون پا عملی چارو که ثابته کرده که دوی خالیتی او فساد ایغارا ندهیستی در قصد کدرون را پیدا کری او اغا به فساد سر به مبارزه گرمانون که زای پر زای کری خودروس پوری لکه چی دیدن کیگی به دولت داخلی مشکلات همدارنگا حقا میتود او رویش چه وسنه حکومت او پتیر بیا پخپل محترم رئیس جمهوری پر مخی لری زه به فساد سر به مبارزه به بریالی توب دیر چانس نبینم به بل خانه پخپل به دولت حقا اقتصادی او مالیاتی سیاست کنیه که پر مخی نیولای و او لاتروس هم پر مخی نیولای اگه پخپل دیده باییست که چه خلق فساد تا مخفیه حقا قیودات چی دوی پا گمرکاو پا مالو بانده چی دی دوری نواریدی گی پا و بخی پا دوستا دراسی مالو بانده اغی کرد لگوال ای او وی دیتا تشکیقوی که اغا دیده پردائی چی دی قانونی دی گمرک دی لارن ای داخل دی افغانستان تراولی اغا دی قاچاقی لارن افغانستان تا داخل سی یا مثلا هغه د یاد خلکو د اولیت ضرورتونو سر باندې چې دوی مالیت جگه کړي خود به خود خلک دي که مجبوروي چې د دغې فقر او بیکاری د اوسني ضعیف اقتصاد په شرایطو کې دوی خپله مالیه درسته ونه ښیي او د مالیه په مقابل کې مقاومت وکړي یا هغه معاشونه چې په یوه شعبه کې څو کسان سره ناست وي او هغوی مختلف معاشونه ولري هغه پخپله ګوري چې یو څوک د بل نه ډېر کار کوي خو معاش یې د بل نه کم دی نو هغه دغه یوه بانه ورته پیدا کېږي چې دوی د خپل ځان د جوړولو دپاره فساد ته مخه کړي هغه قیودات چې په ټولنه کې راوستي دي هغه د دوی باعث کېږي چې په ټولنه کې اخلاقي فساد رامنځته کړي او همدغه چې دی مثلا دلته چې نن هم زه د یو چا سره په لاره روان وم ټکسي وان وو ما ورته وویل چې مکتب دې ویلی یو چې و ما ورته ټکسي ومه سیم ته وایي دولسم مې خلاص کړی د زراعت له پوهنځي نه وتلی یم ما وایي چې ټکسي ومې کوي و چې و ما وایي چې ولې ځان نهشي پیدا کولی وایي ته خو پوهېږي چې په دې افغانستان کې څوک واسطه ونه لري رابطه ونه لري دلته د کامیابۍ چانس په د تش په نامه دغه د اصلاحاتو په قانون کې دغه غیر ممکن دی او په همدې رقم ډېر کسان دي چې اوس د پوهنتون نه وتلي بېکاره ګرځي نو تر څو چې دولت د په مجموع کې په کل کې د دغو مشکلاتو د حل دپاره لاره ونه مومي مشکل ده چې په دې شکل لکه اوس چې روان دی دوی د فساد سره په مبارزه کې بریالیتوبونه لاسته راولي همداسې ډېر نور موضوعات
مننه که چېرې په آخر کښې په لنډو توکو کې دا ووایست چې د دغه ټولو ګواښونو په موجودیت کې چې تاسو ورته اشاره وکړله راتلونکی تاسو څنګه څېړي او په خاص ډول د روشنفکرانو دنده په دې کې باید څه ډول وي
په دې منوال لکه اوس چې د هېواد سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او اجتماعي وضعیت روان دی دا خلکو ته د تحمل وړ نه دی په دې کې باید تغییر راشي خو دا تغییر بدون د او متحد و روشنفکر و با فهم و با درک انسانان و وطن دوست انسانان پرتا خود به خود آسمان را نرازیدیم به دی خاطر حیوات باید دیگه وسنه ستونزمن و وضعیت نه نجات رو مونی او دیدی پر نجات که بیخی طول تطرمیان داده که دیدی پر نجات که دی حیوات روشنفکران او حقا چیز دی دیموکراسی نه خبر دی په دیموکراسی کویږي او حتی په دیموکراتیکو هیوادونو کې ژوند کړی دغسې کسان ته دیموکراسی عملی تجربه لري د سیاسي مسالمت آمیز د مبارزې عملی تجربه لري تر څو چې دا کسان او د هیواد په اوسني سیاسي سټیج کې د یوه قوي لوبغاړي په حیث د یوه قوي سیال په حیث روان دی نشي زه د هېواد وضعیت د هېواد د وضعیت د مخ کېدو دپاره ډېر مشکلات وینم او که هغه مترقي پرمختګ غوښتونکي د خلکو د پراخه توجو د ګټو ساتونکي متحد انسان په یوه په متشکل ډول د سیاست ډګر ته راوړاندې شي زه فکر کوم چې خلک به په ډېر علاقهمندۍ دوی په غېږ کې ونیسي دغې حالت کې د دوی په راهنمایۍ د دوی په پیشانګۍ د دوی په مخکښۍ او د خلکو په حمایه د ولس په حمایه او د ځوانانو په حمایه دغه وطن د دغې حالت نه د بهبود خواته وباسي. ته د وطن د خلاصون لپاره نه وي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي نور محمد غفوري، ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه مننه. تاسو ته زیات پرلتوبونه غواړم.
ژوندی اوسې، مننه د تاسو نه هم ډېره مننه. تشکر چې تماس مو ونیو او دا زمینه مو مساعده کړه چې موږ تر یوه حده پورې دغه خپل نظر ستاسو د راډیو د اورېدونکو سره شریک کړو. مننه، تشکر.
مننه، خدای پامان. هموطنان عزیز، در برنامه امشب شاعر و نویسنده سابقه دار و مشهور افغانستان محترم ناصر تیهوری که سالهای پیش مسئول مجله پشتونژاغ و بعدن مجله آواز در افغانستان بود و همین هکنون در امریکا می باشد، مهمان برنامه ماست. می خویم در رابطه با کارهای هنری و خدماتی که در عرصه فرهنگ افغانستان انجام داده با وی صحبتی داشته باشیم. جناب تیهوری صاحب، با عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
بسیار تشکر می‌کنم. سلام های گرم خود خدمت شما و تمام همکاران شما و شنوندگان عزیز شما تقدیم می‌کنم.
بسیار زیاد تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب تیهوری صاحب، اگر اول در رابطه با فعالیت های فرهنگی خویش، به طور خاص قبلا شما رئیس یا مسئول مجله پشتونژاغ بودی و بعدا مجله آواز بودی، در این رابطه صحبت نمایید و همچنان بعدا میشه در ارتباط به شعر و شاعری شما صحبتی داشته باشید.
پشتونژاغ نشری متنوعی روز افغانستان بران تلویزیون افغانستان بود. بعد از تعاون سر نام از مجله گشت به نام آواز شد و بعدا هم من به اسم مدیر مسئول آن تعیین کردن و سالها من تقریبا 25 سال مدیر مسئول اردی مجله در رقه یک مجله است نام شنوه شده بودم و از این را خواستم خدمات جوانان مخصوصا مثل جرای جوان کنم، چنانچه پشتونژاغ و آواز هر دو سفارت مخصوص داشت برای جوانا و ما اگر جوانای بسیار مبارزه که امروزه از نیستگاه چیل دست هستند ما اینا رو با خود داشتیم، مثل آقای رعنواز و زریاب، مثل اماد تنزی شاعری بسیار مشهور، مثل اسپجوی زریاب، از کنون شما انیسه و آب، از کنون شما که دیگه از نیستگاه های بسیار چیل دست بیده همی درزه نماشون رو زیر منیسته داشتی که دام کاری میکردن، صفات بخصیصی داشتن، هر کدومشون اون کار خود میکردن و از دام میدادن.
همچنان شما به شعر و شاعری هم علاقه داشتی و تا جایی که ما خبر داریم از شما چندین مجموعه اشعار چاپ شده. اگر در این رابطه صحبت نمایید که از چه وقت به این طرف به شعر و شاعری علاقه گرفتی و چند مجموعه شعری شما تا به حال چاپ شد؟
من شاعری جز ذات من است. اصلا من از 14 ساله بودم که شعر می گفتم، سن فعال کنم شعرم چاپ بشد. اول تخلص روزی داشت به نام پدر قرآن گوش بود، این خلصی تخلص نبود، بعدا تخلص تغریب رو برگزی بود و تا حال در این نام شعر می گفت. تقریبا مجموع اشعار من 21 کتاب شعر دارم، من که جمله 5 کتاب به افغانستان و کابل چاپ شده و 5 کتاب در تهران چاپ شده. از کنم شما که کتاب 11 علی رضا زدچاه در کابل مضمون نشت برگاه، که این نشت برگاه شعرهای هست، شعرهای اجتماعی هم هست، شعرهای غدایی هم هست، هر قسم شعر داری هست. به شما اگه باشون از اصلا دلی بجمه چند شعر به خانش میگیرم.
ما برای شما تبریک میگیم، به طور خاصی مجموعه جدید شما از چاپ برآمده. شما در این مجموعه جدید و همچنین در مجموعه دیگر زیادتر کدام اشعار سرودی؟
شعر من معمولا شعر غزل به شاعر غزل فراسم، اما شعر نو و شعر نمیری هم زیاد گفتم. شیرای چارپاره ای دیپاره اینا زیاد گفته شده و شیرای سطح کنه سطح خراسان هست کنم شاگر کچک مکتب خراسان هست کنم و از اصطلاح شیر هر قسمی که پیش آمد و یه بسطور رقم زدم اتدام این فرمایشی شیر بگم شیر بوده مثلا به پا گرفته و چیز دیده که عنوان همی که مجموعه باید میگیده شده نش برگاه مثلا ما دیدم که برگاه زر خزنه میرنده پیش پای منه همینجا یک شیر گفتم که به دوش گال خزان نش برگاه دیدم درخت و چیزی از داده رو بینما دیدم یعنی ترتیب شیر سفتون غزلی که باید مجموعه همی مجموعه هم بنام همی نش برگاه مثلا ما شده دیگه شیر بری شیر اجتماعی هم هست شیر عاشقانه هم هست شیر اجتماعی هم هست شیر انتقادی هم هست هر فر شیری که بخواییم در این مجموعه و مجموعه دیگه نهسته یعنی مثلا کچون درمی شده هر چیزی در نهست.
آیا شما که یک شاعری بسیار سابقه دار افغانستان هستی و همچنان کتابای زیاد این مجموعه زیاد شما بارامده و زیاد تاشار سردی در این اشعار کدام نواوری هم داشتی یا کدام یعنی کدام نو مسئله را متوجه شدی یا بوجود آوردی؟
در این شعری من خودم که قصه رامی برخیسته همون تاریخ پرداز بده و قصه رامی برخیره از بعد تاریخ بکشم و این پرداز بده و یک قصه بدون میشده منام شعری برخی افصد بیت است وزی افسر بید زندگی دو میان زی دختر پداکار دختر شهید روی مثلا عشق یه رو به شهید آورده و بسیار زیر چاپ شده زیر فتاد چاپ شده این اگه دفعه مقادمه داکلتی که نظمی در ایران این اگه دفعه مقادمه پوهان جاوید پوهان نکتبستان جاوید عبدالعمل جاوید چاپ شده و در این سو داوری های شده چه در اینجا هم تذکره هست هر چی به خاطر از این که شیرهای رابعه رو از کنه در جمع کنم جا جای مناسب تزمین کنم یعنی مثال آن شیر خود رابعه رو هم مثال آمدم آن خود از این خود ابتکاری هسته و یک کار دیگه میکنم مجموعه ایچ گوشتیم که مقدمه شیران به شیر آمدم هر شیر که بود مقدمه چگونی سرایش از این و مثلا چی الهام از دیره شن الهام از دیره به شیر آورده بیده که نامی خود اکثر سخنورو خوش کنن که کار تکاری هست همینی دو کار ما کردیم و کارا رگیم تا جایی که عدس بوده انجام بده که نظر بده دوستو تکاری هست.
شما در جریان این خدمات فرهنگی که انجام دادی و همچنان مجموعه شعری شما برآمده و افتخاراتی را هم بخار کردی، آیا در طول امی مدت اتمی تقدیرم شدی اگر در میره به تصابت
نیم؟ اول منم رحمان بابا جایزی اول رحمان بابا رو بود در سال 48 بود 47 و چی بود جایزی اول رو بود کتاب بگیر منام سنهی هم جایزی اول سنهی بگیریم دیگه هر سال شما کتاب بگیریم یک کتاب بگیریم منام چی بود از مسئول از وزارت اطلاعات فرهنگ جایزه گرفت دیگه از کن چنین کتاب رو جایزه گرفته و چاپ شده مثلا هم جایزه گرفته هم چاپ شده
و همچنان در امی مدت شما اتمی خاطراتی خوبی هم با خود داری اگر یکی از این خاطرات خود بگویی بسیار خوش میشه.
زندگی شاید تو از خاطره هست و خاطرات شاعر هست به سمت شعر رقم میخوره در حقیقت هر شعر یک خاطره هست یعنی من میتونم کتاب رو پر از خاطره هست خاطره های زیادی هست هنوز جور خاطری سفر معامل سفر فرق بود وقت این سفر همه شعر های زیادی گفتم بازگون کننده سفر هست ترخی های سفر این کلش خاطره هست میشه صاف کرد.
تشکر آقای تهوری صاحب. شما از مدتها به این طرف به شیر و شعری سر و کار داری و اشعار زیاد را هم سرودی و همچنان مدتهای زیاد مسئول مجله بودی و در مجله هم اشعار شعرای مشهور افغانستان را نشر نمودی. از نظر شما وضع و حالت شعر در شرایط فعلی و همچنان در سابقه چی گونه است؟
تجربیات چه دور شد به صد در من نمیرسید که به وضع تر بخورم جرائد رسانه ها اینا را هم خوشبختانه نگم میگم که از رادیو یا تلویزیون میشنم. واقعا صدای جوان صدای بسیار خوبه صدای بسیار خوب روی کنم و قابل افتخار هستند و آینده افغانستان به اینا چی هست مثل وابسته هست انشاءالله که آینده بسیار پرباره دارن.
اگر کمی در رابطه با همی اشعار شما گفتی ما زیادتر کلاسیک سرودیم، در رابطه با شعر کلاسیک و همچنان شعر آزاد کمی صحبت نمایید که اینا در بین خود چه رابطه داره و چرا جوانان فعلا زیادتر به شعر آزاد علاقه داره؟
شعر کلاسیک معمول آوازان عرضی هست، معمول مکتبه کلاسیک هست، سمس مکتبه هینی و مکتبه خراسانی و مکتب عراقی و مکتب بازداشت تعدیبی اینا هست که واقعا قابل افتخار هست. اما شعر نو هم مفتن بعد نواری کردن چه کردن، اما بعضی از جوانو امیر با تأسف که شعر و آزان وارد نیستن و به سران شعر آزاد بگن که اونا اکثرا خوب هست، اکثرا متاسفانه ناقص هست، نیواز نداره نخافه نیمفهوم که اونو قابل تعمل هست درنگ بیشتر، یعنی جهت هست که مانه میتونیم که چی کنیم. اما بعضی چی هستن سیدوان چی که هم شعر کلاسیک میگن بسیار به خوبی و هم شعر نو، و همون کسای شعر نو خب گفته میتونم که شعر کلاسیک کنم بگو بودتنم گفته و شعر کلاسیک رو فهمم شعر کلاسیک تا نفهمم شعر نو نمیفهمم واقعا، چنانچه بعض جوانایی که شعر نو پیشه کنن و از کلاسیک بیخبر هستن شعرشان اونقدر بیماهی میده که حیران میمونی.
پس پایان شما به جوانان در مجموع به شعرهای جوان چی هستن؟
همیشه مطالعه کنن، زیاد مطالعه کنن، کلاسیک مطالعه کنن، تانیتون میخوانن، یعنی خود آقای بسازن از صدقه از مطبای عدمی مدرین این تانیتون میخوانن، هر چی بخوانن هر چی بخوانش میگیرن شعر کلاسیک و شعر نو اینا بیشتر ترقی میکنن و بیشتر پلدهای ترقی میپیمانن.
تا جایی که ما معلومات داریم تمامی اشعار شما قابلی شنیدن نیست. اگر از این اشعار یک و یا دو شعر دکلمه نمایید خوش میشه.
یک شعر رو بخواهش خود بخوانم شما. جرم شعر گفتن نوانش هست غزل هست. جرم شعر گفتن میکشندم نگردم گرمان ارکن میکشندم در این جنگل که مردابی حواس هاست چرا ننهاده پا من میکشندم ببویم گرگل نشکفته ای را نگبانان و گلشن میکشندم گناهم چیست غیر از پاکبازی که کجبینان به صد فن میکشندم ندیدن هرچی از من جز محبت محبان همچه دشمن میکشندم خدایم شاعر عشق آفریده به سیغی آشای افمن میکشندم تهوری بسرود از غم بمیرد فقان که از بر مردن میکشندم و هر سپاس فقان
بسیار غزل مقبول بود. اگر کدام شعر دیگه هم داشته باشی بفرمایی.
شاعر یاران یاران نشان یاری و میر و خاچی شد آن نور و آن حقارت و لطف و صفا چی شد چون پای آزمون به میان آمد این زمان در دوستی ارادت به انتها چی شد یاران چی شد صداقت خال و وفا بعد آن ناف و آن گذاف و کرد ادعا چی شد یاران به یار خیلی چی یاری نمودید آن های هوی یاری و شور و نوا چی شد در تنگنای زندگی از پا فتاده است پیمان دستگیری و عهد شما چی شد یاران چی شد نشینی زندانه داشتید در روز غم فسانود دور از دیا چی شد یاران به لفظ سرود محبت نیاورید میری شما به شاعری دردشنا چی شد.
بسیار زیاد تشکر، شعرهای بسیار مقبول و خوب بوده. ما در آینده هم با شما صحبتی خواهیم داشت. ترم ناصر تهوری
شاعر و نویسنده سابقه دار افغانستان و شخصیت فرهنگی افغانستان از صحبت و همچنان دکلمه اشعار شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت و صحت و عمری دراز می
خواهیم. بسیار تشکر. به شما و همکاران شما موفقیت و عمری دراز می خواهیم. تشکر.
تشکر. خداحافظ.
I'm not afraid.